برابر انتقاد سایرین است.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسله والې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبرو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوي او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډوډه شوه. غونډه کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د محمد محقق یو سکرتر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال امید میسمم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټ وتلی، خو ویل چې دغه پیښه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د یادونې ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شوي وو چې مرګ شوبله یې هم اړولې وه. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلوالې ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه، په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر پر رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا سوریه د بشري حقوقو او څارونکو ډله فعالان وایي په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه، له تېرې شپې نافذ شوی. په برتانیا کې د ایره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریې په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. د ویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسي او ترکیې ته دي. د روسي ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. په ایران کې ټول تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوې دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تدابیر نیول شوې. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شي او د حکومت خبرداري ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شوو ناروغانو شمیر له 3500 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوسټس ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسو. په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او خانم رسیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره وسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله والا نښتې شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلی دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بې اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلی دي.
بله پیراخ بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم د سی بیا چې دوه سره وزي بیا بغه جوړامت سره کید.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نن شاوخوا 11:30 دقیقې د کابل په شپږم حوزې اړوند سیمه کې چې الته د عبدالعلی مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي، چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلی، محمد محقق، یو شمېر نورو سیاسونو ګډون درلود. بریت وشو، په دې بریت د دې بریت جزئیات اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمیته، البته نصرت رحیمی ریوش میر رسنوی ته ویلي دي چې سیمیته امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا چې د طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې دی بریت کې دوی لاس نه لري او دا بریت دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې په تمه پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله، او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عامې روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو، د کورنۍ چارو وزارت امنیه قومندانۍ سره، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس موږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات نه کوي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو، خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته کنه، جزئیات نشته. را سره اوسئ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واوریدل، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرون یې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخښي د دولت جوړونکي ټیم له استازو سره کتلی دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده، خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلې لپاره د دې پروسې پایل هغه څه و چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب،
به هم سلامونه تکل سپ تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه په ورځ شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه په ورځ تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امرالله صالح، فضل فضلي، محمد یوسف غزنفر او عادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروب. هغه ازادی رادیو ته وویل
بعد میتونه دو راه داره، یکی که با تمام شکایاتی که صورت گرفته بود طور دقیق رسیدگی شود، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر نازنین ملی و در صورت امکان نازنین بین المللی همچنان، و یا ای که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلب هایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارند انتخابات به دور دوم رفته و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرند به انتخابات دور دوم.
ښاغلی مانوي وایي که چیرته د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلنده یا په چټکۍ سره توجه وکړي نو دوی ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو بریالی دی. خو د ښاغلی مانوي د خبرو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرستیال لطیف محمود بیا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم د دې مذاکرات په اړه یې څه واضح موږ ته څه ونل، خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکې دوشنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم ترسره شي. هغه وایي
تعلیف او مراسم تعلیف ته بر اساس رئیس جمهور انشاءالله بجا خواهد آورد.
کچا هم خاغلی محمود دی پاړه نور جزئیات ورنکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي کچیر د اشرف غنی د دوشنبه پورز د لوړې مراسم تر سره کړي، په همدې ورځ به بیا عبدالله هم د لوړې مراسم تر سره کړي، او د یو ټول د دوی په وینا چې دی ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکلیف
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلی دي، او د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بې پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکې هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بیا اسناده موټرو او نقلیه وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلي وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همداراز زیادې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا، قتل او خطاف زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادګار سیمې اوسیدونکی دی. غازی لارو ته ویل چې د توري شیشه موټر لرونکي چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وواژه.
موټر یا کلی بسار زیاد است، دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوې دي. د همدې گاډو په وسیله قتلونه تر سره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلا او وسوالې زورواکۍ په همدې موټرو تر سره کیږي. وضعیت د اندخنی وړ دی. زما ورورې تقریبا 2 میاشتې د مخه د کور په وړاندې وواژه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکو دی. هغه داسې وایي:
تنه اجازه دزدی مشه، قاتل مشه، راد میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینه که از ترافیک دسترسی که نمیتونه. حکلی هست بسیاری موتر را.
پامده حال که ده بلخ امنی قماندانه ی چارواکی وایی چه لخار سخه ده بیاسناد و گاردو ده را طولولو بهیری پیل کرده. ده بلخ ده پولیس و ویانده عدلشا عدل از دی راژیو تا وویل چه لیوه میاشت رحیسی کابو 2000 غیر اسناد لرون که به پلیت تور خیخه والا او دولتی غیر قانونی پلیت لرون که موتر یه را طول کرده دی. هغا وایی چه اکثران شخصی موتر لنور ولیتونو سخه پغلاتو گه بلخ تر آول کیگه او دلته بیا د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغله عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه لکه څه خغلابه او قاتونه د همدې رنگ بدل شوی موټرو یا گاډو په وسیله تر سره کیږي. هغه وویل
چندین از وسایل مختلف تحت نام ټکسي ما با ملینش بازش کرده. وقتی که اقتصادی از را بررسی کردن دریافتن که وسایل ټکسي نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
پاین وخت که ده بلخ ولایتی شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بې اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکي موټر د هواد په ټولو ولایتونو کې شته، او د یادې ستونزې حل یې ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلی شي. د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولی د هغو پر مخ وتړي. د زیات کړه چې همداراز باید شته بې اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هواره شي. د زرګونه بیا اسنادو گاډو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دی پیدا کړي، بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغه گاډو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبرې نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې ټول ښوونیز مرکزونه د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي، او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته
پراخت تدابیر هم نیول شوی دی. ایران د گاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کورونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه، او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي. خو اوس واورئ چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللي دي. دا شیبه اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی او همدا راته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنی داسې د پام وړ ارقام دي؟
بالکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $143 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د عددی تاوان غ سرچینه چې ده؟ یعنی لکوم ځای راځي د تاوان؟
کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو ویروي تبن چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کورونا باخته شي او په نتیجه کې الوتکه یا تشي تک کوي یا خپل پروازونه مطلقا لغوه کوي، په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی او یا دغه اټکل ناسمو؟
په پایل کې ګومان کې د تکل صاحب چې کورونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي، خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپریږي. تاسې مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کورونا لومړني نښې موندل شوي دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړي دي، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا له افغانستانه به شروع کوم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسې د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته یې ویلي دي او بند کړي دي او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان لمخ کې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان ول چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفه او مروه به د زیارتوالو پر مخ بند وي. همدارس به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه له خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کورونا په هغه ځایونو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی دي، هلته خلق را یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کی.
ډیره مننه. او په افغانستان کې به هم څروان سه بغوره خبره داوي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف ممدا
چې د خلکو د ډله کېدو او غونډو مخنیوی ونیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته ووایي چې د څه وخت لپاره لمونځونه په جومات کې مه کوئ، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې وي، په اشکاره ویلي دي، په سعودي کې ویلي
دي، ان کې لا دمخه جمیل المنز تقریبا بند دی، لدیر بو نه رئیس.
بله،
تر زیاته اسمت څاروان او قدرمن اوریدونکو چې د کورونا ویروس د اقتصادي زیانونو او بخې د اقتصادي زیانونو او د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیر په اړه جزئیات راکول. تاسو لا پیغامونو
زده نیگه هر ولایت دلال پوری ولسوالی به چکنور ده کنی نه گلدین تای سر پا تماس مد زمانگه داد درخواست او تقاضا ده افغانستان دولت او یه حکومت دادن که ده اغا عریبا شرکتونه ده روشن شرکتونه دو خلق غر کلده ده جامو کوری تبا کلده یه بینکنیت پدرینیم سو اوغانی بانی که ده وسو پاکستانو کلدارو کسرمون دارنگه دوانین دیدی انترنت پسلونیم سو اوغانی که ده پاکستانو ده نخ
حمدلان د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سره اړیکه سره نیولې ده. زابل ولایت چې تا ما اکتشفه خنه کې د غرکه مال دی غلاوی شروع دي چې ورسې یو پرچا یو ماینه په سل غونی په 200 یو پرچا په سل غونی تقریبا لګولې د لټیشې په خانه ته ورسېب پیښې نه لري وايي طاقت ګولې برایګ د زکام د پاره د بل مرزه پاره خدي د خدای د نن په تګره وا پرچا باندې سره د سړی کاټي پر اجي پرچا باندې ډاکټر کتل لنه شل غونی د ساخي د دوی ګوتې دوه ټک قدر چې سړي سل غونی د وسو غونی دی واره په دای چنه مال عملیات عملیات څنګه د خدای نه بیرې د خدای او بیرې زکوي د مستر زمن کوي ولې د اسکوي مننه نه ژوندې و
وایلا خبرې کوم د سودو بنغرونه د کنسلګری د ټول سرواکو تخمیده هله ده چې دا کوم کنسلګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان دروړه د پاکستان د کنسلګری مخې ته دلته دا کوم ویزې چې روزانه منګه خلې مثلا اورس کوم علاقې اورس چې په اورس باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم اورا کوم کسان روپۍ ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځکه کوم اوتښان ځا شوی دا او پیسې چا چې وزره یا کزر روپۍ ورکې هغه کسان مخې کې څه کوټ سیستم ده چارواکو ورسره لاس دی دا څه ستونزه ده والله عالم د دې څنګه مولا وکي کنه دا کنسلګری مکمل باندې کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې ډیره له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یوه کړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند یې ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنه شوو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپنا، کار، روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو نمرو کې او نم ځای شته او نم اوشته او هلته مو کارونه مارونه کوله پولیسو مرس به تنګولو ایسته م کډه راوړله اوس افغانستان له راغلی چې راوړل ته مس کارونه نمرو پر زیاتېږي او خلاصېږي نه مس کومې وعدې چې حکومت مونږ سره کړي دي هغه یې مونږ سره نه دي کړي. غوښتنه کوو حکومت دا غواړو چې مونږ سره ټولو سره کومکونه وشي بې وسه خلکو سره او دغه ځای نه نه لري او کلدار یو زموږ پوښتنه وشي.
زما نوم میر اختر وروره کډه مې راواغستله او همداسې راووتلم خپل ملک له راغلم دغه ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خواره کې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاړه دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپین ګیره یم اول یو ځل یو خواري ولاکې کوم او دلته مزدوري کوم وروره بېګاله شپه تېروم سبا له یم بیا مې خدای شپه دی سبا له دی وروره بس دغسې وروره بس دغسې وخت راباندې تېرېږي او ژوند دی ګډوډ ژوند دی او راباندې تېرېږي وروره وادل کنه او بس دغسې.
نجیبه چې نږدې یو نیم کال وړاندې هېواد ته راستنه شوې او د اوو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته رغاړې دی وایي چې د کډوالې ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هېڅ لاسنیوی یې نه دی شوی. د پنځو لوڼو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ.
زما خپل نوم نجیبه ایمه کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. کله یو زی تلار شم سګرا سره کومه کو کی لکه کله بل زی حکومت مون تلات شه نه دی کړي مونږ دغه غوښتنه لرو چې مون سره د کومه کو شه خیر دې زمونږ لات دی مونږ ګوري مساو کور دې زمونږ خیر دې ګوري دا بچ دې زمونږ وګوري زه د سې سګ نه دی راغلم چې مونږ پښتنه کړي
خو دا ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد نور ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستانه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستانه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور مو اورید قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرونه خبریږي او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو د استازو د پرونی کتنې په اړه جزئیات او تبصرې واوري خو دا دی اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي
کابل کې د عبدالعلي مزاری د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي او ډزو د غونډه ګډه وډه کړې ده په دې غونډه کې د اجرائیه رئیس عبدالله په شمول یو شمېر سیاسي څیرو ګډون کړی و او د ډیرو په اړه ویل کیږي چې له سیمې روغ رمټ وتلې دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالیو خطاب کړی دی ډونالد ټرمپ ویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی په ایران کې ټولې تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي د سوریه د بشري حقوقو یوې څارونکي ډلې او یو فعال ویل دی چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی د اوربند چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې شپې نافذ شوه په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنگرونو نسبي قراري حاکمه وه او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د پریکړې لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تایید دي
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غټون کې اعلان شو اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبدالله عبدالله پایلو ونه منله اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوې ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناشته شوي خو د پایلو پاړې سن وایي عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازي حکومت د اعلان هڅه وشوه او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویرسومره موجوده ده السلام علیکم زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکو او جوړونکو زه امید ظهیر مالم را سره خبرونه کې ملمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله هوتک او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي خراغ لاس ملوانو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم کده سیاسي جوړخت یا جوړجاړي په اړه باندې کلم بحث را مطرح کو سډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته مګولرو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو په خو د دې نه چې د ټاکنې ترسره شي نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره دا خبره کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکلې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي. چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغسې وهم شول. د خلکو ګډون هم په ټاکنه کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره به داسې معلومیږي چې افغاني کېږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کېږي. په دغه شرایطو کې زما په اند باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران، بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات لپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي، چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه همدا وه که چېرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړجاړی کوي، جوړجاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړجاړی چې هغه د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلي نه برخمن وي. داسې جوړجاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خان جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي. او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبره کې، زما په ان باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي، چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډېره مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کېږي، سولم پایت په پام کې ونیول شي، هغه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکي په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې وروسته څه ډول ساختار وي، څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیکهلې، او تاسو ټول کارمندانو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم دغسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم، او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا دا دومه دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسې به ته موجب داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه چې دا چې اوس و د ملي یووالي حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینځته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو مشمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډېر موافق یم، مګر را به سوجه ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو دپاره باید شی پر دې ونهسي چې وروسته دوه ټکټان وځي، دا به په موږ تاسې کې یو معمول سي، دا به په موږ تاسې کې یو رواج سي، چې بیا داسې نه سي چې دا د دوې دورې داسې بله په عراق بیا دا د ډاکټر غني د انتخاباتو څخه خلاص دي، بس پسته پنځه کالو وروسته تر پنځه کلو بیا زموږ حالت همداسي وي، بیا چې دوه سره وځي بیا به هغه جوړامت سره کوي، بیا چې دوه را وځي. نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي، ښه خبره همدا ده چې باید هغه اولنۍ د دې مخکې چې انتخابات کېږي باید همدغسې لارې د مابین سسي چې هغه وو دغه ملي یووالي حکومتونه وي. بس دوی خپل سیاسي
دا بحث هم ډېر مهم دی که موږ جوړ جاړی کوو د دوو ټکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی، موږ یو نوی بهیر ته دن نه کیږو. هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغاني مذاکرات دي. هغه ته څه شی په پام کې ونیوسي، هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه ووایي، د هغوی دپاره څه ډول فکر وشي.
زه څه شی وایم، زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده. تر کومه اندازې چې زه معلومات لرم، زما په نظر دا تر ډېره پورې د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي. عبدالته د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانان یو، د اسلام مخالف یو څوک په چې کې، او یا هغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې، دا موږ ته د منلو وړ نه، موږ ته ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دې ته باید دوام ورکوي. وسول د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري، د وسنۍ نړۍ سره مشکوله سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې مو ویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم. مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو، هغه چوکاټ هم باید د لاسه ورنو، که هغه ته هم باید زیان ونه رسو. بل براست د سولې خبرې ته سوله
واکسوله په هغې باندې بیا بحث راګرځم. اجازه راکړه چې سیلانی صاحب یو پوښتنه دلته وکړم. سیلانی صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر پنځه کالونه چې د میډیا والی حکومت په نامه باندې تېر شول، او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیواله اصلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړه. هغه دا چې وایي دوه اشترنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې یې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د پنځو نورو کلونو دپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب اوتاک صاحب ته. زه به یو مخکې دنه چې دا ووایم، که په یاد دي زه په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور پخته وکوي چې په د ټاکنو په کمیسیون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی وه، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي، د دوی ترمنځ جوړښت نه و. همدغسې په شکایتو کمیسیون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت یې درلود. که چیرې په هر وزارت کې موږ تللو، نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. که چیرې ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللې، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ به ستا کارونه نه اجرا کېده، او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس نه تللې، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفدارانو نه لواکه ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی اوتک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. که چیرې موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نه کوو، دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلي، هغه به وایي چې زه نه منم نه منم نه منم، بیا به خلک راټولېږي، سیاسي جړجړې به کوي. وزیر صاحب ویل چې سیاسون دې متحد شي. د خبرو سره موافق یم، سیاسون دې متحد شي، د افغانستان په ملي منافعو دې سیاسون متحد شي، د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر دې متحد نشي. که چیرې موږ انتخاباتي سیستمونو ته په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه سبا ته راځي، دوه درې کسان نور هم ورسره نه مني، او وګورو وګوره که ډاکټر صاحب غني ګټلی دی، کمیسیون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه نه منم نه منم، نو هلته حکمتیار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خو دا ټول حق لري.
شاید فکر نه کوي یوه ستونزه دلته را پیدا شوې اوسي چې حداقل قناعت د دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو اوس هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکي مشکلات او بالاخره حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون نه اړوند.
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په میراث کې خود، کچیر کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړیده، دا د کرزی صاحب واکو. کچیر کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله، نو اوس هم دا کار نه کېده. هغه وخت کې واکه انتقال که په سوله ایز ډول، خو لیکن داسې یو پرېکړه پکې کېښود. اوس دغه شی همداسې پاتې ده. اوس
هغه بیا دوام وموند، دغه د تر ننه بیا هم هغه مسله راغله،
دوام خو یې وموند، خو لیکن موږ مخکې تک ونه کوله. من هیڅ پیشرفتونه کوله یعنی منګه دغه 15 کال دوی د دواړه محترمین خپل چوکګانی وساتل خپل قدرت حفظ ک د افغانستان د خیر او بقا لپاره هیڅ ضرورت نشته
ویر د دې سمره د چې حد سینا وزکات جریان کې بیا چې دواړو ټاکنې زټلو خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دېشته فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړخت یا د ملي والد حکومت د سیر نه
په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړخت کیږي ځکه دلته حالات ډېر دسه نازک دی دلته د سوري خبرې روان دي کچېره دا دواړه خپل منځو کې وهی الته موږ سوله د سوله چانس د لاسه ورکو په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړخت کوي زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا دا تحمل کوي دا پنځه ځکه دلته موږ نه د سوله چانس باید د لاسه ورکو کچېره دا ځل موږ د سوله چانس د لاسه ورکو بیا به تر یو قرن پورې بیا هم افغانستان کې همدغسې بد حالت به وي کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړښت رسېږي بلا ورپسې ودرسېږي خو اوس مقصد دا سوله دی ریشي وطن بد حالت نه دی
وزیر صاحب ولې هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل وو په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بلاخره 2019 کال ټاکنې چې 2020 ته راورسېدې بیا مې داسې دی مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلای حال درته وایم په وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه دو سره حکومت جوړ کړي اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس د اجرایه ونه منم دوم پړاو ته ما زیرم چې انتخابات سره وکړم اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت یې وکړو په کلک یې مقاومت وکړه
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ ځکه دغه وخت کې هم دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د ښو نه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړ هغه دا و چې قدرت یې په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړي ته نه
عرض ته کوم د انتقال ک د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکخ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جنکيري راغی دوی منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله دغه دوه ټیکټو ده نړۍ حمله تر کې نو کرزي خو دغه سره مقاومت نشوي کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اصلا د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزي سه په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې مرته وویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون خلاف باندې اما دوی وکړه دوی وکړه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شه په موږ کې منم مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کالو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کیږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې اوس لکه چې دوستان وویلې نور به څه جوړ جاړی خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کړي دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوي جديد حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به د هغې سره کومکونه هم کوي د هغې مرسته به هم کوي پس داسې معلومېږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مې یاد کړ چې هغه هم باید تر خپل خودخواهی او جا طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټه د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چلته نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به د هغې حمایت کوي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته انانوی لوی جرګه جوړیږي د انانوی لوی جرګې نه بخپل مشروعیت اخلي ډیر کسان خو نشي کولای چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت لري مشروعیت خو به په ملي سطح اخلي په نړیواله سطح به اخلي
خو دا دې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې انانوی لوی جرګم کرغواړي یو مشروع حکومت که چېرې ته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت ته حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا بحث کوو او بیا ورځو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري
اوس خو لوی مشکل چې و هغه طالبان اسلامی تحریک چې یو لوری و او قوي لوری و او یو منل شوی لوری په افغانستان کې و که چیرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنانوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو چې خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپل خودخواهۍ او جاه‌طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی دا به بیا ډېره د شرم خبره وي هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح باندې
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې میز کې وکاروم د افغانستان د حکومت د خاط لپاره ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي هغه څه سیاسي جوړ جاړی دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی ځکه طالب اوس یو لوری دی د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی زما هدف اوس په دې کې دی که چېرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي او هلته طالب یو بل میز ته د لوري ناست وي او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي بالاخره فکر نه کوئ چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي
د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان دپاره زهر سوله د افغانستان دپاره بهترینه شلات سوله مګر دغه خلکو دغه دوه وجلې ټیکټو اخیستې ده د افغانانو دپاره زهر کړی ده د افغانانو دپاره کنه د دیموکراسي د ولسواکي یوازې په افغانستان کې نهشته ده تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپه اکثریت هیوادو کې شته هلته ښه نتیجه ورکړې ده او په افغانستان کې د دغه دوه ټیکټانو په حساب باندې بده نتیجه ورکوي دا د دې څخه معلومه شي چې دلته دغه خلک اصلي مشکل دیموکراسي راسی ته صدمه دغه رسوی واستي مشکل د خلکو جوړ کړی زه خبره ته وکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړی خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لاند وخت به د انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ساعت یا دوه بیا ساعت یا واف تکي یو مېش به داس به نتایج لانی چې د دوی خپل مشکل چې دوی په دې نو وتوانی دل چې د خلګي را ما به سکل چې د خلګي را وستلی وای چې هغه واکان محرکه درلودلای هغه واکان هم داس څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته قناعت ورکولای شولای بیا هم مشکل بیا هم د ټیکټان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو اچا کس څخه د اسوال لس کس پرشتي یا د کمشتران د غتل اس کس ټیکټان خوش کړی دي
بله
دا نه یو طرف ټاکلې دي او نه د یو طرف خبره و دا نه ملت دوی په څټ کې وروخلې دي دوی خپل د پاره په یو اچا کس کې چې سړی دغه ځین خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني نو دا د دې څخه معلومه شي چې دلته زور دی تر اوسه پرې د خلکو په فکرو کې زور دی د خلکو په دماغو کې زور دی تر اوسه پرې دا د قانون سره ځان نه یاروي ولې په دې چې دوی بیا شاید نوري ګټې په خطر کې راځي زه هم د یو اچا کس څخه د اداره انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نو سره مانی یا پلا دی ولایتونه باندې کړی و دا نو سره مانی بس مطلق دغه ته باندې سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام داوا کوي ام قضاوت کوي داوا د دې کوي چې درې لکه راځي دا باید خرابې دي او قاضي توب دې کوي چې دا باید باطل شي او جالب دا ده چې وظیفه دیم د کمیسون اخیسته ده ځانم یې لانه رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه دلته وایم دا نو مطلق قانون نه منل دي
یو قانون دی البته ورسې خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران ته لاړ شي مالدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځینې الفاظ کارول او هغه دا و چې که افغانستان بحران ته ځیم مسؤول به یې هغه څوک چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. خو تېره شپه یې په خپلو خبرو کې دا بیخي ښکاره ویلی چې نور بحران ته د تګ زمینه نشته او جوړ جاړی باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدی شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی، هغه د بهرانیانو دلته غټ شی دی چې یو چاته کېږي، یو چاته پر بیتو لاس چری. سړی خارجان نه وایي اوس پهجې لیدلی وایي، دلته پر هغه اول ابتدایي لیس کې بهجې لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي، جنګ به وایي. موږ تر دې پر کوچنکو خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي، موږ تر دې پر کوچنکو خبرو د یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي، موږ تر دې په کوچنکو خبرو باندې دلته به کابل و ولایتونه و روزګان و دیراوت و احمد و محمود و پکتیا او جلال آباد و لغمان دا خسته دي په وینو سره لړلی تر دي. کوښنه خبره دا ډیره غټه خبره ده، دلته څوک موجود دي چې هغه وتوای چې راسورسه برایې د خبرې لکه سبب لا موارد به د زوکانم ما کور ودانی د تو بیا هم کور ودانی وتوایم. خدای دې خیر ورکړي. خپل د خبرو څخه تقریبا یو سلاتیا درجه تغییر کړی و ډیره کړ سوی یو شی زبل درته وایم. راسي دغه قانون مانون چې را مشت سي یاد او پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان په شکل دی په ځان نه مني. مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو، ملګرتوب لرو، شناخت لرو، همسنګرتوب لرو. زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د د فار هم داسې زما په نظر باندې زما د د ته د یو افغان په توګه دا یو پیشنهاد دی. د د د فار لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیه مسعود دلته نوبه کې کې د غزي صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ودوسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ودوسته یونس قانوني راغي د دې پیری چې د وس سره غلي دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر سبب الله د عمر الله سالي د ام څنګه را دی د وطن یادی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریږده 15 کال ډاکټر سبب الله تان ملي والی په حکومت خپل نوبت یې کی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره زیاته مننه او تک صاحب اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي دیو خپلواک حکومت 65 جوړی دیو مشروع ولسواک 65 باندې جوړخ جوړی وس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي درما پښتن لاندې راځي سومره مشروعیت تر پښتن لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ول
مشروعیت خو هیڅ نه لري. تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه ویل چې ته به رئیس اجرائیه او ته به رئیس جمهوریت دا په کوم قانون کې راغلی؟ اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و. اوس کچیری سیاسی جوړجاړی کېږي ظاهر مل صاحب ما تا ته مخکې وویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې دغه د سولې چانس باید له لاسه ورنکړو. کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړجاړی کوي چې یو حکومت به جوړو ځکه هلته په قطر کې کچیری ستاسو پیادې طالبان ووی او ملا استانکزی هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي نو موږ سره به چیرته دوی سره کینو؟ موږ دوی سره نه کینو، موږ دوی سره نه کینو، موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغوی د افغانستان رښتینی بچیان. اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی؟ دوی په ټاپه ولګي چې دا د افغانستان رښتینی بچی دی او دا هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي. دوی دې اوس سره خپل اتفاق وکړي کچیری دوی سره قدرت هم ویشي که دوی هر هغه څه کوي. ما ته مخکې وویلې چې دغه 15 کاله چې په موږ باندې تیره شوه دا 15 نور د مور پسې خو د سولې چانس د لاسه ورنکړو. کچیری رښتیا سوله راتلونکی ده، کچیری بیا هم یو بهانه د سولې دپاره همغه پخوانۍ خبرې تکرارېږي او بیا دغه سیاسي جوړجاړی ته هیڅ ضرورت نشته. کمیسیون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، هغه ګټونکی دی، بیا د خپل دیدم ډزې او دیدم ډزې
نو په دې فکر نه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني، ضربې ملت ته رسیږي، هغه چې نه غواړي دغه حالات ته ورسیږي. بلکې دوی خو رایه د پاره ورکړه چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي، آرامۍ ته به ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځه
لاړ. افغانستان خلکو په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني. تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په هوساینه سره ژوند کړی؟
نو فکر کوي چې اوس وخت دار رسیدلی چې دغه بدبختي چې په تپل شوې پای ته ورسیږي.
دلته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی. کچېرې اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي، خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردي په لمسون باندې خپل وطن وران کړي. یعنې فیصدي باندې ډېر کم شوی دی. پخوا به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکوه چې زه مکتب والوزه او پول والوزه او هغه به الوزوله، خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی، یعنې په ښارونو کې چې خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شوي دي، خلک مکتبونو ته تللي، خلک پوهنتونونو ته تللي دي، خپل د وطن مینه او خپل وطن ولې مینه په دې کې راغله ده. دوی نشي کولای چې بیا هغه پخوانی حالت ته راشي.
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه، ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله تکو، د افغانستان د سولې د ملي بهیر له مشر فرید سیلانی څخه چې بحث سره راغلل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي. خبرونه پایته ورسیده. پاک الله.
زما رایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیز رئید دالشا تی دغا اینجن دی دغا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خپراونا
دا دوشنبه او جمعه پورتزو ل آزادی رادیو
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے